درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. یونما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس تنه ولسی وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامه روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن ووسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمېر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه شوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله بریټ وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لارې یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکی چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته لدې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړ کړي، دا سرحدي لارې به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرجوب لاوشته ده. د بادغیس مرکز قلعه‌نو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي شزو لستونزو مهم خبرو.
په خام چرګه چرګوډه کول او گزارم په کې دا وسنه کې قیمتي د زیات پولیس پټی کارم وسنيشته او چکالي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشته کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما ویلې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ ویلې هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پریښې دي. نور حال په دې راپور کې
خاله خوسم په ویره کې د خصوصان چې تاریخ اخوات سره خو پښې بیا نه په ویره کې راځل ټول خلک کورو ته ځي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې و اوسیدونکو د چې وایي د چهارشنبه ورځې نو وخت په یاد سیمه کې د پاکستان له لوري هوایي بریدونو سخت ویرولي او ګڼو ګاونډیانو ته مرګزوب لوراړولې ده. د چینو پختل راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل
هم په درېم سړک کې اوسې هو او دغه شاهدان په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم استالوم سړک ترمنځ راتله د واقفا هو کې سړي دي. پنځم سړک کې او بیا پاس لغه دویم سړک کې مدرسې واخلې و نو طبعا خلک امغه دا فتن کله چې 14 غږونه اوریدلې اوس هم زیاته کورونه په پیمانه کې خالي دي. د دې په اطراف باندې کورونه خپل خالي کړي دي. نو ویره خو طبعا ټول خلک لري او سخمې وزن شوي هم زیات دي مکمل یو بلاک وکړ او ډېر کمه ساحه د بلاک پاتې وه او په مدرسه کې چې لګېدل او مازدیګر ټایم وو کسان ډېر و مدرسه کې هم د نجونو مدرسه او مازدیګر ټایم نجونې هم په کې ډېرې د دویم سړک کې د مسلا مکتب په څنګ کې د مدرسه اوسېده. په سیمه کې دننه فلاره بنده کړې وه خو اوسې بېرته لاره پسې کړې ده.
نو میرمن وایي چې اوسې په سیمه کې خلک سخت ویریدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نسته. په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 مینیټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له 14 امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 درس ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لاسو ټپیانو حالت نازک ودل سوي او پکې ویل سوي و چې د وزل سوي او ټپیانو کرش میر لا څرګند نه دی. خود طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قماندانې ویان دي خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د تیلو یو ټانکر و رخصتې دی. خو زبیح الله مجاهد خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوختي مرکزوب لیکرش میر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي نن پنځشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نسته. خو په خبره یې د 13 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرکزوب لای ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په
دې پیښو کې ملکی مرکزوبلې ګڼ خبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر په 14 په خپل ویبپاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرکې دواړو خواو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو د مرکزوبلو کرار راپورونه ترلاسه کړي دي. یونما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان شوي اوربند هرکلای کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یونما لیکلی چې دوی لا هم د وزل سوي او ټپیانو دقیق شمیره ارزوي که څه هم پټک وي. اوسني معلومات ښیي چې سپین بولده کې شاوخوا 19 ملکی وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. زبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په مازیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپله ایکس پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دې شورا د امنی کمشنر ویلکر ترک په حواله لیکلی چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکي وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسولیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیری بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره دا ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې چې نن یې 15مه ورځ ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بادغیس د مرکز قلیناو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو چارواکو خلک د دې علني اعدام ننداري ته وربللی وو. د طالبانو حکومت ستره محکمه ادعا کړې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لبنانی مرافع او تمیز له خاطر دقیقې کتنې وروسته ستره محکمه ته راجه شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خود حقوقي عدلی او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نشي عدالت نه تطبیقیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنځم د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي ستیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوانو لسوالی
د دای د امکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي رادیو د ادم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشو. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کس د ادم خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې و او خلک کې د بادغیس په قلینه ورزشي لوبغالي کې د دې علني ادم نندارې ته وربللی وو. د بادغیس ولایت د قلینو یو تن اوسیدونکی او د دې علني ادم یو تن شاید نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر ویرونکی و. هغه زیاته کړه:
ما حضور درشم د پنځه وخته بودم،
زه هلته وم، ورغلی وم، ډیر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم بچا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پرې وشوي او د شاله پرې وشوي.
د طالبان حکومت سترې محکمې په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه خبره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجه شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. او د اعلامیه په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنۍ او ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وسی، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراعات نشي، عدالت نه دقیږي.
مخیر بشری قونو بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونږ خپل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په عمل میاشت کې هم په بادغیس فراو نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړی وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټوله بدني سزا وي بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپانو په ویلا مې کې چې د ملګرو ملتونو د بشری قونو شورا خبره کړې و د طالبانو لخوا د اعدام د پیخي پکلک غندلې وي. دوی د مونوري سزا وی غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجبه محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله ان ديني پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونږه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې به حصہ کوي. د غساسمن پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوروسته په محضر کې د مونږ شمیر هغه محل لسیت کړي وو چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسوتل وړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکمه ویل چې په پاکستان کې یو اربیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورونا چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداري ورکړي چې افغانانو ته، خصوصا افغانانو ته چې غیر قانوني وسی یا اسناد نه لري، کورونا په کرایه ورنکړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي بوګدو کې تر روستي وسلوالو نه خطو روسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخي هغه پاکستانی اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستيال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستانی اتباع به د نویو قانونو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړی ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواده د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې مېشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
سایبخانه احمد پښته دروازه
زموږ ته کور مالک راغلی وو او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډیر جدي وو او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخت موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بالکل په سیګرزم خو هر چي ته چلاړ شم او هغه پوښي چې زه افغان نیم راته ویل کیږي چې افغانان ته کورونه نه ورکو.
نستم ګم ما به افغانان نمیدین.
د پاکستان د سند ایالت په کراچي ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل
د کراچي په ملر کې ډیر افغانان پراته و، 2300 کور پراته و. هغه د مکان مالکان ګرد ورته و درېدل چې تاسو با سيزي بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورت له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلا بیلې جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی صالح ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مولا یو شمیر ګټونکو د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه ګټونکو په سر کې زمانو مرغله ما د پاره بيخي ډیره د خوخي خبره واز.
د 2015 کال لپاره خزینه شاعرانو کې د چنی شریف بنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکو عقلا سادوا. اخلا وای د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای مانوي اړخ ته ډیره خوشاله ده، ځکه په خبره د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول چونې ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري.
زما د پاره مانوي ارزښت بیخي ډیر لوړو، ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان نجونې له سخت وضعیت سره مخ دي، هغوی له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي، هغوی هیڅ تم لاسرسی نه لري. بیا چې دغه سی یو کوچنی بریا د دوی په نوم باندې کیږي، دوی را مخ ته کیږي، نو دا بیخي ډیره د خوښۍ خبره وي. یو نوی روحیه افغان جنکو ته ورکول کیږي.
په نارینه وو کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپله کړې ده. نورې جایزې بیا مجدی باران، اجل احمدزی، حمیم نهام او سارا سایس ته ورکړل شوې دي. د جنید شریف ادبي جایزه چې له 2022 زیږدیز کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي، لومړي مقام لپاره جایزه $1,500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده. سارا سایس ته بیا سږ کال تشویقي جایزه ورکړل شوې چې $100 ده. د جنید شریف بنسټ د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو. دغه بنسټ سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $1,000 ده. ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي. د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوسۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه و. د جنید شریف بنسټ کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي. هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد، شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده. نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې، دوی ډېر دغسې تشویق ته اړتیا احساسوله، نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و، اوس ضرورت زیات شوی دی. په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره ښځینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونې ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي، لکه د زري کړکۍ جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره اندرې وخته کافي خواړه نشي برابرولی. په دې اړه دا راپور
نفر فامیل اسمی نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ته کورنۍ مشری کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای نه سی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانۍ هم ډیر پوره وړای دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
سه زختر داریم، پنج بچه داریم، دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناسه.
درې لونه او پیزا زامن لرم. دوه نیمه میاشت کیږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دی رسیدلی. بالکل نه پوهیږي چې غوړي، بادنجان رومی یا کچالو څه شی دی. موږ دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وپژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای واز شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو، پلمړیو کې التیاوی ډیر کمی وی خو اوس ډیر زیات شوی دی.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپل کورونو سرپرستان دي وایي اقتصاد ډیر کمزور دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوی دی.
وای څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالي اوسیدونکي دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوانده میرمن یم څلور ماشومان مې د اقتصاد سره ډېر ځي په دې پیښې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی پیښې ډېره ده نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې د خوړو د تولید چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او 14 لسان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم په خام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي قیمتي ده زیاته پولې د پټي کارم اوس نشته وچکالي ده سړیم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ور باندې تیر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبرې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادي او فرصتونه ډیر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیتونو ته نو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعي زنان تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وروره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې خاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت له خوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندې نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کیږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو .com